السلام علیکم له غرمه نه مخکلس بچی دی د ازادي رادیو د یو ساته پښتو خبرونه ز رضوان مراد د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د خبرونه د دې خبرونه په ترڅ کې اوري چې د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وايي په افغانستان کې د دې تړون د سرتیرو په زیاتولو فکر او غور کیږي. افغان حکومت وایي تر دې دمه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د پوځي تشکیلاتو د منحلولو پروسه نه ده پیل شوې. د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه هم کوو، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه له ناجیه صاحب اورو.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی اوري. په هلمند کې د امریکا سمندري عسکر وایي په دې سیمه کې د ثبات ټینګولو ته متحد دي. د سعودي عربستان چارواکو په مدینه منوره کې د تیر کال د 14 په تور شپږ څلوېښت کسانو د نیولو خبر ورکړی. او د ایټالیا پخوانی صدر اعظم یو ځل بیا د دې هیواد د واکمن چپ منځلاري ډیموکراتیک ګوند د مشر په توګه وټاکل شو. بشپړ خبرونه. د ناتو تړون عمومي منشي ینس ټولټنبرګ ویلي په افغانستان کې د خپلو پوځیانو پر پیوړي کولو غور کوي. ټولټنبرګ پرون یک شنبه د جرمني له ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د ناتو د غوث ملاتړ ماموریت د پوځیانو د شمیر پر زیاتولو غور کوي. ناتو تړون ښایي په جون کې په دې اړه وروستۍ پریکړه وکړي. د ناتو د په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت اوسمهال د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې او مشورې پر پروګرامونو کار کوي. په هلمند کې د امریکا سمندري عسکر وایي په دې سیمه کې د ثبات ټینګولو ته متحد دي. هلمند ته د تللي سمندري ځواک یو شمیر عسکرو ریوټرز خبري اژانس ویلي پوهیږي چې سخت حالت په مخ کې دی، خو دوی د ثبات ټینګولو لپاره مبارزې ته چمتو دي. د امریکا د سمندري ځواک یو عسکر جورج کالدویل چې مخکې هم په هلمند کې خدمت کړی پرون ریوټرز خبري اژانس ته په دې اړه وویل:
Absolutely, I was excited to come back because you know I have a lot of time.
زبیره تک ته خوشحالم زکه ما په خو هم دلته خدمت کړ او زیات وخت مې په هلمند کې تیر کړی دی. موږ دلته ډیر وخت په پوزي ماموریت تیر کړ او په دې سیمه کې به ثباتي نشو زغملای، نو بیرته راغلی چې ثبات ټینګ کړو. نو خوشحالم هیله لرم چې په خواني آشنایان به مې بیا ووینم.
And coming back here and be able to help and actually stabilize the region is
د امریکا درې سوه سمندري عسکرو د شنبه په ورځ په هلمند کې خپل نوی ماموریت پیل کړ. په هلمند کې چارواکي وایي د امریکایي عسکر به له افغان ځواکونو سره د مشورې او تعلیمي پروګرامونو او د پوځي عملیاتو په پلان جوړولو کې مرسته وکړي. هغوی به یوازې د هلمند د نظامي شورا په غوښتنه په پوځي عملیاتو کې د افغان ځواکونو هوایي ملاتړ کوي. په افغانستان او نړۍ کې په زیاتو هیوادونو کې نن دوشنبه چې د می میاشتې لومړۍ نیټې سره برابر ده د کارګرانو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې زیات کارګران د نورو ستونزو ترڅنګ له کمې تنخوا، د کار د ناوړه شرایطو او روغتي امکاناتو محدودیت نه شکایت کوي. د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه وایي حکومت د کارونو زیاتولو او د کار شرایطو ښه کولو ته ډېره کمه پاملرنه کړې ده. خو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په ځینو مواردو کې ستونزې شته، خو د حل لپاره یې هڅې کوي. د سعودي عربستان چارواکو په مدینه منوره کې د تیر کال د 14 په تور د شپږ څلوېښت کسانو د نیولو خبر ورکړ. په مدینه منوره کې تیر کال د جولای په میاشت کې د اسلام د پیغمبر جمعه ته نږدې په 14 کې سلور امنیتي ساتونکي وژل شوي وو. د 14 مسولیت هیڅ ډلې نه دی اخیستی، خو داسې ګڼل کیږي چې ښایي د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش پکې لاس درلود. داعش ویلي چې د سعودي عربستان شاهي کورنۍ باید له واکه لرې شي. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس پرون د هغه هیواد د کورنیو چارو وزیر په حواله وویل چې په مشکوکو کسانو کې دوه دیش د سعودي وګړي او سوالس بهرنیان دي. د سعودي د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې مشکوک کسان په جده کې نیول شوي دي. د امریکا دفاع وزارت پرون په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد په هوایي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو شمیره خبره کړه. د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف ځواکونو په 2016 میلادي کال کې تر هغې وروسته چې داعش په عراق او سوریه کې زیاتې سیمې ونیولې، د دې ډلې پر ضد هوایي عملیات پیل کړل. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې له هغه راهیسې لږ تر لږه 352 تنه ملکي وګړي د ائتلافي قواوو په هوایي حملو کې وژل شوي دي، خو دا شمیر له هغو ارقامو سره چې ځینې خپلواکو سرچینو خپره کړي توپیر لري. په امریکا کې د ایرواس په نوم یوې ادارې ویلي چې لږ تر لږه 3000 ملکي وګړي له هغه راهیسې وژل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت په خبرپاڼه کې ویل شوي چې په غیر عمدي ډول د ملکي وګړو په وژل کېدو خواشینی دي. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې ائتلافي قواوو د هوایي حملو پر مهال له بشپړ احتیاطه کار اخیستی، خو بیا هم په غیر قصدي ډول یو شمېر ملکي وګړي د حملو قرباني شوي چې دوی له کورنیو سره خواخوږي لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي تیر کال په متحده ایالاتو کې د جمهوري ریاست د ټاکنو پر مهال د دیموکرات ګوند د میلیونو د حق کولو پلان خی د چین له لوري جوړ شوی وو. د ولسمشر ټرمپ دا څرګندونې د امریکا د استخباراتو د ادارې له معلوماتو سره چې وایي روسیې په دې مسله کې لاس درلود په ټکر کې دي. د امریکا له ټلویزیون سی بی ایس سره د ولسمشر ټرمپ په پرونی مرکه کې هغه خبرو ته اشاره وشوه چې هغه تیر کال د جمهوري ریاست له دیموکراتي کاندید هیلری کلینټن سره په انتخاباتي مناظره کې کړی وي. ولسمشر ټرمپ ویل کېدای شي چې دا د چین کار وو، کېدای شي چې بیلابیلې ډلې پکې وي. که چیرې څوک د حق کولو پر وخت ونه نیول شي، دا ویل به ګران وي چې دا کار چا کړی. د امریکا ولسمشر مخکې هم د هغه هیواد د استخباراتي ادارو د دې وینا په اړه شک څرګند کړی و چې کرملین تیر کال د متحده ایالاتونو د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د هیلری کلینټن د بری د امکان د محدودولو لپاره د ډیموکرات ګوند د میلیونو د حق کولو او د پروپاګاندي کمپاین تنظیم کړی و. ولسمشر ټرمپ همداراز ټینګار کړی چې د میلیونو حق کېدو د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو پر پایلو اغیز نه درلود. او د ایتالیا په خونه صدر اعظم میتو رینزی یو ځل بیا د هیواد د واکمن چپ منځلاري دیموکراتیک ګوند د مشر په توګه وټاکل شو. رینزی د ټاکنو په یوې پروسه کې چې شاوخوا 2 میلیونه کسانو پکې برخه اخیستې بریالی شو. نظر پوښتنې ښیي چې نوموړي احتمالا 50% کې رایې ګټلې دي. 22 کلن رینزی په 13 دسمبر میاشت کې وروسته له هغې له صدر اعظم استعفا وکړه چې د یوې ټولپوښتنې په ترڅ کې په پارلماني سیستم کې د بدلونونو لپاره د نموړي پروګرامونه رات شول. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د ناتو سرمنشي وایي دا تړون په افغانستان کې د خپلو سرتیرو په زیاتوالي فکر کوي. په دې خبرونه کې دا هم اوري چې یو شمېر سیاسي څېرې، ګوندونه او د غراس سیاسي چارو کارپوهان هیله مند دي چې له دولو سره د حزب اسلامي د مشر حکمتیار یو ځای کېدل به په افغانستان کې د سولې پروسې او د طالبانو سولې ته طالبانو راتګ ته زمینه برابره کړي.
که حاضر چې خو ډېر ښه به وي، ضرورت خو دې ته داشته چې هر سړی د صلح په باب باندې حرکت وکړي او هغه د افغانستان په ګټه وي او د دې ملت په ګټه وي.
د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه هم کوو او لکه څرنګه مو چې په خبرونو کې واورېدل، نن د مې لومړۍ نیټه په نړۍ کې د کارګر نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په افغانستان کې د بیکارۍ د ستونزې په اړه مفصل رپورټ هم په همدې خبرونه کې اورېدلی شئ. د خبرونې په دوهمه برخه کې دوونیز پروګرامونه، د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه او د ګوډې اچار.
د ملي شورو په پرونی غونډه کې هم 362 څوکیو برخه اخیستې وه.
ازادي راډیو په اف ام 100.5 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر و بچو پورې په واضح ډول اوریدلی شئ. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې د خپلو پوځیانو په پیاوړه کولو غور کوي. ستولتنبرګ پرون له یوې جرمني ورځپاڼې سره په مرکه کې دا څرګندونې وکړې. هغه ویل په افغانستان کې امنیتي وضعیت ته ګوري او هلته د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د خپلو پوځیانو د شمیر په زیاتولو غور کوي. تمه ده چې د روان کال د جون تر میاشتې پورې په افغانستان کې د ناتو تړون د ځواکونو د زیاتولو په اړه وروستۍ پریکړه وشي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د امریکا کانګرس ته ویلي چې په افغانستان کې اوسمهال زرګونو نورو پوځیانو ته اړتیا لیدل کیږي. د موضوع جزئیات د فرشتي جلال صاحب رپورټ کې اورو.
د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون ویلي چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو پر پیاوړي کولو غور کوي. ناتو په افغانستان کې له وسلوالو سره په مبارزه کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په پروګرامونو کې مرسته کوي او مشورې ورکوي. ینس ستولتنبرګ له جرمني ورځپاڼې ویلت ام سونتانګ سره په مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ته په پام د ناتو 28 غړي هیوادونه هلته د خپلو پوځیانو د شمیر پر زیاتولو هم غور کوي. اوسمهال ناتو په افغانستان کې د غوث ملاتړ په ماموریت کې لشته لږه 10,000 عسکر لري. د عسکر په پوځي عملیاتو کې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته مشوره ورکوي او د عملیاتي پلانونو په جوړولو کې مرسته ورسره کوي. د جرمني ویلت ام سونتانګ ورځپاڼې د ناتو د عمومي منشي په حواله لیکلي چې دا تړون به د روان کال تر جون میاشتې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر د زیاتولو او د هغوی د ماموریت د تمدید په اړه پریکړه وکړي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو لوی قومندان جنرال جان نیکلسن د روان کال په فبروري میاشت کې د امریکا کانګرس ته وویل چې په افغانستان کې اوسمهال زرګونو نورو پوځیانو ته اړتیا لیدل کیږي. جنرال جان نیکلسن کانګرس ته په وینا کې خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې ماموریت له بنبست سره مخامخ کېدلای شي. د افغانستان جګړه د امریکا د متحدو ایالاتو تر ټولو اوږده جګړه ګڼل کیږي. امریکایي ځواکونو په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې په رسمي ډول خپل جګړه پای ته ورسوله. رپورټونه وایي په افغانستان کې له هغه راهیسې د وسلوالو طالبانو حملې زیات شوې او ملکي تلفات لوړ شوې دي. په افغانستان کې وروستۍ سره حمله په بلخ کې د ملي اردو په 209 شاهین قلي اردو وسوچې لشته لږه 115 تنه پکې ووژل شو. د حملې زیات قربانیان د ملي اردو منصبداران او عسکر وو. د امریکا د متحدو ایالاتو نوې ادارې چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش د لمنځوړلو هوډ یې کړی څو اونۍ مخکې خپل تر ټولو ستر غیر اټومي بم د داعش پر وسلوالو استعمال کړ. له بل پلوه د امریکا د متحدو ایالاتو 300 سمندري عسکرو د رواني اونۍ په پیل کې په هلمند کې خپل پوځي ماموریت پیل کړ. د امریکا د سمندري عسکر هم د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې په هلمند کې ځای پر ځای شوي دي چې په اساس کې به افغان امنیتي ځواکونو ته مشورې ورکوي او د هغوی د روزنې پروګرامونه به پر مخ بیایي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ له جرمني ورځپاڼې سره په تازه مرکه کې ویلي چې ناتو تړون غواړي په افغانستان کې له تروریزم سره په مبارزه کې خپل رول پیاوړی کړي او د افغانستان د سیمه ییزو امنیتي ځواکونو د روزنې د پروګرامونو پر پراخولو غور کوي. ینس ستولتنبرګ ویلي چې د افغانستان او عراق د ماموریت ترڅنګ د زیات کار توان لري.
د فرشتي جلال زی پراپور کې مو واوریدل چې د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې د خپلو پوځیانو په د شمیر په زیاتولو غور کوي. تمه ده چې په افغانستان کې د ناتو د پوځیانو د زیاتوالي په اړه تر راتلونکي جون میاشتې پورې پریکړه وشي. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. افغان حکومت وی تر دې دمه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د پوځي تشکیلاتو د منحلولو پروسه نه ده پیل شوې. د ولسمشر مرستیال وین دوا خان مینپال د یکشنبه پورس ازادي راډیو ته ویل چې کابل ته د ښاغلي حکمتیار له راتګ وروسته به دا پروسه پیل شي. په ورته وخت کې د حزب اسلامي یو وین حشمت الله ارشد ویلي چې هر هغه څه چې په دواړو غاړو پورې د دواړو غاړو په موافقه پورې اړه لري هغه به ترسره کیږي. نور حال له کابل د اکرام الله اکرام پر رپورټ کې اورو.
که څه هم تمه وه چې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د تفاهم لیک تر لاسلیک وروسته به د دغه حزب ټول پوځي تشکیلات منحل شي، خو ولسمشر ایمانی وایي چې کابل ته د حکمتیار له راتګ سره سم به دا بهیر پیل شي. د ولسمشر مرستیال وایند دوا خان مینپال د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د شوي تفاهم لیک لمخې د دغه حزب ټول جنگي وسایل او وسلې راټولېږي.
وسلوال کسان وسلی را لټولی او هغه کسان چې په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې د کار کولو معیار پوره کوي هغه به په هلته او له نورو کسانو څخه به یې وسلې راټولې دي او پر دې باندې هوکړه شوې.
د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د تفاهم لیک په اتمه ماده کې راغلي چې د دغه تفاهم لیک له رسمي اعلان وروسته به حزب اسلامي د اعلان په کولو سره خپل ټول پوځي حرکتونه ودروي او خپل ټول پوځي تشکیلات به منحلوي. خو د بلخ ولی عطا محمد نور د مجاهدینو د بریا د 15مې کلیزې په ویاړ په یو جوړه شوې غونډه کې ویلي داسې اورېدل کېږي چې په بلخ کې په حزب اسلامي پورې تړلو کسانو نه یوازې دا چې خپلې وسلې دولت ته نه دي سپارلي، بلکې دوی ته نورې وسلې او پوځي تجهیزات هم ورکول کیږي. له دې وړاندې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي باصلاحیت استازي امین کریم ویلي و چې د دې حزب د غړو بې وسلې کول د افغان دولت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د تفاهم لیک برخه نه ده، خو ژمنه یې کړې وه چې د حزب پوځي برخې به منحل کیږي. حزب اسلامي په افغانستان کې د خپلو وسلوالو کسانو دقیقه شمیره نه ده په ډاګه کړې، خو له دې وړاندې راپورونه ورکړل شوي چې لا هم د دې حزب یو شمېر وسلوال د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې فعالیت کوي. په بغلان ولایت کې د حزب اسلامي او سیمهییز قومندان میرویس ازادي راډیو ته ویلي چې په دې ولایت کې 1500 نفری وسلواله ډله لري. دی وایي له طالبانو نه د خپلو سیمو د ساتنې په هدف کسان تیار نه دي چې خپلې وسلې تسلیم کړي. د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک هم ویلي چې د حزب اسلامي وسلواله ډلې لا هم په دې ولایت کې پوځي فعالیتونه کوي. د حزب اسلامي باصلاحیت استازي محمد امین کریم ویلي په لغمان ولایت کې شاوخوا 3000 جنگیالي لري. په ورته وخت کې د حزب اسلامي یو ویان حشمت الله ارشد وایي د هیواد نامنه حالاتو ته په کتو دغه حزب وسلوالو خپلې وسلې نه دي تسلیم کړي، خو دی وایي هر هغه څه چې دواړه غاړې پرې هوکړې ته رسېدلي عملي بڼه به غوره کړي. دی وایي تاسو ډاډه اوسئ چې کابل ته د ښاغلي حکمتیار په راتګ سره به انشاءالله هر هغه څه عملي شي چې حزب اسلامي ژمنه کړې ده. یو شمیر څارونکي وایي هر ګوند چې پوځي فعالیتونه ولري د نظام او ملت لپاره ستر ګواښ بلل کیږي. له دې ډلې بشیر حاتف وایي د دولت د امنیتي ارګانونو له چوکاټه بهر وسلې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د رامنځته کېدو لامل ګرځي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د اکرام الله اکرام په ریپورټ کې مو اوریدل چې افغان حکومت وایي تر دې دمه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د پوځي تشکیلاتو د منحلولو پروسه پیل شوې نه ده. د سولې عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار وایي چې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار راتلل به د دې لامل شي چې نورې مخالف وسلوالې ډلې هم د سولې له بهیر سره یو ځای شي. ښاغلي قاسم یار د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي حکمتیار شخصیت او نفوذ به پر وسلوالو مخالفانو مثبت اغیزه ولري. په ورته وخت کې د افغانستان د خلکو لپاره د بشر د حقونو د روپۍ کمپاین مشر وایي حکمتیار غواړي کولی شي چې یو شمېر ناامنیو ته د پای ټکی کېږدي. سباون کاکړ پې ریپورت لري.
د سول له بهیر سره د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار یو ځای کېدل د ډیرو حکومتي چارواکو او سیاسي څیرو په وړاندې د هیلو یو دروازه پرانیسته. د افغانستان د سولې عالي شورا په دې باور ده چې په یو شمېر مخالفو وسلوالو ډلو کې د ګلبدین حکمتیار نفوذ او شخصیت د دې لامل کېدلی شي چې دغه مخالفې ډلې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د دغه شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یاد د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که د دولت هر مخالفه وسلواله ډله غواړي چې د افغانستان فضا د باروتو له بوی او د ډزو له غږونو خلاصه شي، نو د ګلبدین حکمتیار په څیر دي د سولې له بهیر سره یو ځای شي. دی وایي د حکمتیار خپل شخصیت او د دوی د حزب نظم او انسجام دا ټول هغه څه دي چې یو ځای کېدل یې ښې اغېز درلودلی شي. باور لرو چې که نن نه وي بله ورځ نور وسلوال مخالفین هم متوجه کېږي چې قانوني غوښتنې یوازې د سولې سره د یو ځای کېدو له لارې پوره کېدلی شي. شغل حکمتیار وروسته له هغه چې د تیر کال په میزان میاشت کې له افغان حکومت سره د سولې تفاهم لیک لاسلیک کړ، د ثور پر نهم نیټه د شنبې په ورځ په لغمان ولایت کې راڅرګند شو چې د یکشنبې په ورځ بیا ورته په ننګرهار کې حکومتي هرکلی وویل شو. حکمتیار په خپلو خبرو کې له وسلوال طالبانو څخه وغوښتل چې د هیواد د امنیت لپاره ګامونه واخلي. د ولسمشر تر څنګ اجرایي رئیس او یو شمېر نور چارواکو او سیاسي څیرو د حکمتیار وروستي خبرې ستایلې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د خلکو لپاره د بشر د حقونو د اروپایي کمپاین مشر نورالحق نسمي ازادي راډیو ته وویل چې سیاسي شخصیتونه باید د حکمتیار له راتګ څخه ملاتړ وکړي. ښاغلي نسمي زیاته کړه چې که حکمتیار وغواړي کولی شي چې یو شمېر امنیتي ستونزې له منځه یوسي. د وای د اسلامي حزب لرونتوب او د حکمتیار شخصیت ته پکتو دوی کولی شي چې یو شمېر جنجالونه او امنیتي ګواښونه له منځه یوسي. په ورته وخت کې د وسلوال طالبانو یو پخوانی مشر سید اکبر اغا د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هیله نه لري چې د ګلبدین حکمتیار اتک به د سولې له پروسې سره د وسلوال طالبانو پر شرطونو مثبت اغیز ولري.
که حاضر سي خو ډېر ښه به وي، ضرورت خو دې ته داسته چې هر سړی د صلح په باب باندې حرکت وکړي او هغه د افغانستان په ګټه وي او د دې ملت په ګټه وي، د مسلمانانو په ګټه وي، یو اسلامي طریقه وي، هغه خو ډېر ښه ده چې هر څوک یې ومني. خو زما فکر باندې چې د دوی په مابین کې تر اوسه پورې داسې جوړجاړی خاص نه دي راغلي، زه خپله زه زما نظر داسې مطمئن نه یم.
د وسلوال طالبانو دغه پخوانی چارواکي وایي چې د خبرو میز ته د طالبانو د کښېنستلو یو مهم شرط له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل دي. د نوموړي په خبره تر اوسه وسلوال طالبان له خپل دغه دریځه په شا شوي نه دي او دغه ډله به د بهرنیو ځواکونو په شتون کې د سولې له بهیر سره یو ځای نه شي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
ژوند آزادي
خزینه په سړي اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګوله وک در شری
پوهنه
زمونږ په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
اجمل تورمان د کابل د نن چاپ ورځپاڼې لوستي او د مهمو مقالو ځینې برخې دراوروي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې په ننګرهار کې د حزب اسلامي د وشر ګلبدین حکمتیار د تیرې ورځې د څرګندونو په اړه یو شمېر مطالب لیکلي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې د نوموړي د تیرې ورځې څرګندونو ته په اشاري سره لیکلي چې حکمتیار اوس تر بل هر چا د طالبانو د یو ستر مخالف په توګه را څرګند شوی دی. سر مقاله لیکونکي لیکلي دي حکمتیار دا دریځ هغه هیلې تر خاورو لاندې کړي چې نوموړی به طالبان سولې ته وهڅوي او یا به منځګړتوب وکړي. د سر مقاله لیکونکي باور اوس د طالبانو په وړاندې د حکمتیار عبدالرب رسول سیاف او د ملي وحدت حکومت دریځونه یو شان دي. په سر مقاله کې راغلي چې ښاغلی حکمتیار د طالبانو د تورونو په وړاندې غبرګون نه ښیي، بلکې د ولس تر راټولولو او د افغانستان د ژغورنې لپاره دې هڅې او کار وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د ننګرهار په غونډه کې چې د حزب اسلامي مشر ته د حکومتي خراغلاس غونډه وه، د افغان ولسمشر د دوهم راستیال سرور دانش خبرې راخیستې دي. هیواد لیکلي چې ښاغلي دانش په دغه غونډه کې خوښي څرګنده کړې چې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې تفاهم لیګ بریالی شو او د نوموړي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار ته یې خراغلاس وویلو. په مطلب کې راغلي چې ښاغلي دانش ویلي د دې تفاهم لیګ پلي کېدل آسان کار نه و او په افغانستان کې دننه او بهر یو شمېر کسان ول چې د یاد بهیر پرمختګ نه غوښ. په مطلب کې دا هم راغلي چې ښاغلي دانش د حزب اسلامي له مشر غوښتي چې یو بل ته باید لاسونه ورکړو او افغانستان ته تلپاتې سوله راولو. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د حزب اسلامي مشر تر شل کلن غیابت وروسته اوس درون مسؤلیت لري او کولی شو ووایو چې تر پخوا له سخت ازمون سره مخ دی. په مطلب کې راغلي چې دا را څرګندېدل تر څلوېښتو کلونو جګړې او شل کاله غیابت وروسته د ښاغلي حکمتیار نبوغ او سیاست نندارې ته وړاندې کوي. د مطلب لیکوال لیکلي کچېری د حزب اسلامي مشر له دغه آزمون بریالی ووزي خطرخه کنه نو غیابت ځکه خو چې خلاص موټه شانه ولیدله. په مطلب کې راغلی چې د حکمتیار روسي خبرو وخوده چې نوموړي فکری انعطاف پذیری منلې او په یو لوی دینی فکر را مخته شوی چې ټول افغانانو ته د دین، مذهب او بیلابیلو باورونو پرته مساوي حق واړي.
د بیکاری د ستونزې په اړه مفصل رپورت اوري. د دوشنبه ورځ یاد د مئی اوله نن د کارګر نړیواله ورځ ده. اوزګارتیا له هم په افغانستان کې عمده ټولنیزه ستونزه ګڼل کېږي. د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه حکومت تورنوي چې د کار فرصتونو په ایجاد کې زیات عملي کارونه نه دي کړي. ګاونډیو هیوادونو او اروپا ته د افغانانو د غیر قانوني مهاجرت یو دلیل په افغانستان کې بیکاری ښودل کېږي. صالح محمد صالح په مفصل رپورت لري.
د سرپل ولایت اوسیدونکی سید حسین یو له هغو افغانانو دی چې 2000 کیلومتره فاصله یې وهلې او د کار روزګار لپاره ګاونډي هیواد ایران ته تللی دی. حسین د ټلیفون له لارې ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې بیکاری او ناامنۍ مجبور کړ چې له خپل هیواد څخه ووزي.
څنګه چې مجبور وو، زموږ په سیمه کې جګړه وه، کارونه نه وه، مجبور شوم ایران ته راشم. کله چې کار نه وي، د خوړلو لپاره هیڅ نه وي، مجبوره کېږي په کار پسې ولاړ شي.
سید حسین وایي دولس کاله کېږي په ایران کې کار کوي. اول په قم ښار کې وو، اوس د اصفهان په یو لرې پرته سیمه کې ژوند او همالته کار کوي. دغه په خبره یوازې په دې سیمه کې شاوخوا 300 افغانان ژوند کوي چې هغه هم د کار په نیت هلته اړولې دي. پیران کې ډېری افغانان په ساختماني او زراعتي چارو کې په کارونو بوخت دي. له 2015 میلادي کال راهیسې په زرګونو افغانانو د آسیا او اروپا په خطرناکو لارو غیر قانوني مهاجرت مخه کړې ده. د امنیتي ګواښونو ترڅنګ بیکاری هم د افغانانو د مهاجرت بل دلیل ګڼل کیږي چې دوی اړ ایستي اروپا او ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ سي. د کابل دو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې بیکاری لا هم په افغانستان کې عمده ستونزه ده.
اغه څوک چې ماستری اغیسته، ډیپلوم اغیسته، هغه د پاره کار نشته ده. اغه څوک چې واسطه لري، هغه د پاره کار شته ده. په امریکای نشته، موسسات نشته، شرکتونه نشته.
زه ټیکسیوانی ما کنه، لوس ما 500 کار نه دخل، نو بس دغه بیکاری ده چې ټیکسی لره ما کنه، دغه سم مزدور کاران ته به خلص سره کار نه پیدا کی. حکومت سی حکومت ول به بیکاری و کار بو کارخانه به یاره زه حکومت نه دا غواړم، بس دا کوم پیسې له خارج ناراضي او هغه سم کار باندې ولګي، کارخانه جوړ کی، مزدوران ته کار جوړ کی.
د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه په دې باور ده چې په هیواد کې بیکاری په زیاتېدو ده او حکومت د کاري فرصتونو د ایجاد لپاره پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. خو د افغانستان د کار ټولنیزو شهیدانو او معلولینو چارو وزارت وایي په هیواد کې د وزګارتیا اندازه 6% کمه شوې ده. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار اوین عبدالفتح احمدزی ازادي راډیو ته وویل
د بیکاری کچه راټیټه شوې ده او شاوخوا 6% دکچې تر دې مهاله پورې راټیټه شوې ده. کوم سرویس موږ تر دې دمه پورې ترسره کړی ده، زه هیله من چې انشاءالله چې دکچه نور هم پراخه کېدو ده او زموږ قدرمنو هیوادوالو ته به د کار زمینې نورې هم لا پراخه شي.
دا چې په افغانستان کې تر دې مخکې کلونو کې ولې د بیکاري اندازه ناڅاپه لوړه سوه؟ ښاغلی احمدزی وایي
له 2013 کال راپېښو څخه نړیوال دفترونه چې په افغانستان کې فعالیت درلود، بانک کول په یو غشت مدیر بهرنیو ځواکونو له افغانستانه ووتل. دلته څنګه چې موږ په دې وخت کې اوچت یو میلیون کسان مهاجر وو، دوی هم هېواد ته راستانه شول. یعنې د بیکاري کچه زموږ ډېره زیاته لوړه شوله.
د کار ټولنیزو شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې حاضر دمه 1 میلیون او 8 لک افغانان مطلق وزګار دي. خو د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه بیا د وزګارو افغانانو شمیر تر دې زیات شي. د دې ټولنې رئیس معروف قادری له ازادي راډیو سره په خبرو کې حکومت په دې برخه کې په نه پاملرنې تورن کړ.
په دې پروسو کې تر هغو چې څوک واسطه ونه لري، دوی د قانون او اصولو خلاف ورڅخه خپل آزموینه اخلي. په دې بهیر کې نه د کار او ټولنیزو چارو وزارت نه د اداري اصلاحاتو کمیسیون ګډون لري. دوی چې هر ورځ وغواړي بې له دې چې د کار قانون په پام کې ونیسي، په ځینو ادارو کې کسان وزګاروي.
د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه او ځینې څارونکي وایي بیکاری او د کاري فرصتونو نه موجودیت سختریزو ډلو ته چانس پلاس ورکوي چې ځینې وزګار ځوانان خپلو لیکو ته جلب کړي. د دې په خبره بیکاری د ځینو نورو ټولنیزو ستونزو سبب سوی هم ده او له کبله یې ځینو ځوانانو نشو او نورو ناوړه کړنو ته مخه کړې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عزت الله الهام د لوګر له ازرې څخه په خپل سیمه کې وایي طالبان به د حزب اسلامي د سولې نه عبرت واخلي، ځکه چې حزب اسلامي ډیرو جنگید خو بل اخر خپل مسایل له خبرو لارې د حل کولو پریکړه وکړه. عبد الواحد مدقیق هم له لوګر نه سیمه سستولې او د بیا د کار د کارګر د نړیواله ورځ په مناسبت سیمه سره وایي چې حکومت د ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي. یو بل اوریدونکو چې نوم یې نه دی ذکر شوی په خپل سیمس کې ویل دي چې د هلمند بهرنیانو په هلمند کې د بهرنیانو په زیاتولو سره به جګړه نور هم پراخه شي. فضل کریم له پکتیا زازی عریب للی کې خارجي ځواکونه باید افغانستان ته رانه شي، ځکه چې جګړه بیا پای ته نه رسیږي. عبدالباری ظاهری له کندهار لیکي د حکمتیار خبره بالکل سمې دي او دا ډېره خبره ده چې افغانان په خپلو کې راضي شي. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واوري په اف ام 100.5 چپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لهونه د ماښام تر اوو بجو پورې په واضح ډول اوریدلی شئ. په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو خپرونې په مستقیم ډول اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاټ کام په انټرنیټ کې زمنګ پته یا ادرس ده. دوستانو لسیمې بجې کېدونکې دي د افغانستان سیمه او د نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز لناجي صاحب اورو.
د ناتو تړون عمومي منشي ینس ټولټنبرګ ویلي په افغانستان کې د خپلو پوځیانو پر پیوړي کولو غور کوي. د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې پر داعش وسلوالو برید کړی او چارواکي وایي په دې برید کې 8 داعش وسلوال وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. په افغانستان او د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې نن دوشنبه چې د می میاشتې له لومړۍ نیټې سره برابر ده د کارګر نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د سعودي عربستان چارواکو په مدینه منوره کې د تیر کال د 14 په تور د شپږ سلویخت کسانو د نیولو خبر ورکړی. د امریکا دفاع وزارت په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد په هوایي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو شمیره خپره کړه. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې د دغه راپور په اساس لږ تر لږه 325 تنه ملکي وګړي وژل شوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي تیر کال په متحده ایالاتو کې د جمهوري ریاست د ټاکنو پر مهال د دیموکرات ګوند د ایمیلونو د حق پلان ښایي د چین له لوري جوړ شوی و. او د ایتالیا پخوانی صدر اعظم میتورینزی یو ځل بیا د دې هیواد د واکمن چپ منځلاري دیموکراتیک ګوند د مشر په توګه وټاکل شو.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری دوستانو د خبرونې پاتې برخه دوونی زو پروګرامونو د لوبل میدان ورسی شیخ خبرونې او ګوړې اچار تفریحي پروګرام ته ځانګړې شوې ده.
The Lobo La Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنۍ.
السلام علیکم. د سپورت درنو مینوالو ستړي مسې په روان خبرونه کې د دې اونۍ مهم سپورتي خبرونه او ترڅنګ به د ملي اولمپیک کمیټې لستر سلاکار آرین خیبر سره مرکه واوري چې وایي یو شمېر چارواکي د ورزشکارانو مخ ته خندونه جوړوي.
دولت مستقیم مداخله د ورزش په چارو کې ورزش قهقرات یو بوت ورزش په شاتګ وکړي.
محترم اوردونکو د خبرونه په لړ کې به د وشو ملي ټیم لوبغاړي حکمت الله خیرخوا هم درو پیژنو.
دولس کال کېږي چې ورزش کوم، لاس کال کېږي چې وشو تمرین کوم.
او د خبرونی پروستی چې بو کې به په دې اړه معلومات واوري چې د کرکټ ملي ټیم پر دولو واړو هندستان هیواد یو کوچنی فلم جوړوي. خو په پیل کې د تیرونی مهم سپورتي خبرونه لرو. په سپورتي خبرونو کې به واوري چې د بلخ د ګل سرخ جام د تکواندو په سیالیو کې د کابل د میر احمد لوبډلې لومړی مقام خپل کړ. د کرکټ له نړۍ څخه به واوري چې د کرکټ د میلن لیګ سیالیو په شل اوریزو لوبو کې د 13 ډیفندر لوبډلې د کابل کینګز د کرکټ لوبډلې ته د درې منډو په توپیر ماتې ورکړه. او په ورستی په زړه پورې خبر کې به واوري چې په پاریس کې د رګبي لوبې یو لوبغاړی لوبڅار په سکو وهلی دی. پوره خبرونه د بلخ د ګل سرخ جام د تکواندو په سیالیو کې د کابل د منیر احمد لوبډلې لومړی مقام خپل کړ. د افغانستان د تکواندو بینی لوبډلې روزونکي بشیر ترکی ازادي اړې ته وویل چې په دغو سیالیو کې د ننګرهار لوبډلې دوهم، د بلخ لوبډلې دریم او د هرات لوبډلې څلورم مقام خپل کړ. شالی ترخیل وایي چې په دغو سیالیو کې د 19 ولایتونو څخه د 22 لوبډلو لوبغاړو د لومړي ځل لپاره په پرمختللو جامو او وسایلو سمبال لوبه وکړه. د کرکټ د ملي لیګ سیالیو په شل اوریزو لوبو کې د 13 ډیفندر لوبډلې د کابل کینګز د کرکټ لوبډلې ته د درې منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ویل چې لوبه لومړی د کابل کینګز پیل کړه او د 15 لوبغاړو په سوځېدو سره 203 منډې هدف وټاکه. خو د 13 ډیفندر لوبډلې د شپږ لوبغاړو په سوځېدو سره هدف پوره کړ او لوبه یې وګټله. د 13 ډیفندر تیزو لوبغاړو بهار شینواري په دې لوبه کې 78 منډې او غراس وارس حق څلور ټلویشن منډي جوړ کړې. د دغه لیگ په لړ کې په جیر کې سنرایز پینغار لوبډلې میوان رینجرز لوبډلته په 22 منډو ماتې ورکړه. او ورسته پزله پوی خبر ده چې په پاریس کې د رګبی لوب یو لوبغاړي لوبڅار په سوک وهلې د فرانسې د رګبی کپ سیالیو په نهم پایلوب کې یو لوبغاړي فاول وکړ چې په نتیجه کې لوبڅار هغه ته له میدان څخه د وټلو جزا ورکړه چې په خبرګون کې لوبغاړي په لوبڅار د سوک گزار وکړ او لوبڅار به هوښ شو او په ځمکه وغورځید لدې سره د دواړو لوبډل لوبغاړو په خپل منځونه کې په جنگ شول او لوبه به نتیجه پای ته ورسیده محترم اوردونکو د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مسؤلین وایي چې یو شمېر چارواکي افغان ورزشکاران پرمختګ ته نه پرېږدي د ملي اولمپیک کمیټې سر سلاکار آرین خیبر ازادي راډیو ټول چې اوس مهال د افغانستان ورزش د خرابېدو په حال کې دی او که دا کار دوام پیدا کړي لوی ستونزې به جوړ شي په دې اړه مې له ښاغلي خیبر سره مرکه وکړه او په سر کې مې په افغانستان کې د ورزش د حالاتو په اړه ورڅخه وپوښتل ښاغلي خیبر وویل
زه فکر کوم چې د دولت مستقیم مداخله د ورزش په چارو کې ورزش قهقراته بوت ورزش په شاتګ وکړي خو دوه درې کاله مخکې ورزش ډېر په ښه بڼه مخ ته روان و موږ د نړیوالو میدانونو په میړانه باندې د سرو زرو سپینو زرو د برنز مډالونه اخیستل په ټولو رشتو کې خوشنۍ سره چې بعضې کړۍ په دولت کې و چې هغوی نه غوښتل چې هغه خدای ورکړي هغه چوکۍ چې په ورزش په برخه کې دوی ته ورکړل شوې وي هغه ځینې واخیستل شي نو ځکه یې په توتیو د سو باندې لاس پورې کړو او یو مافیایي ګروپ دلته شته دی چې هغه نه غواړي چې ورزش دغه میدان ورزشکارانو ته وسپارل شي دوی د ورزشکارانو د وینو نه تغذیه کېږي د ورزشکارانو وینې زبېښي او د ورزش په نامه باندې دوی تجارت شروع کړی دی په نو په اساس باندې دولت هم بعضې تغییرات راوستل دی ورزش په رهبرۍ کې چې هغه مسلکي خلک نه وو خوشنۍ سره چې ورزش په دغه یو نیم دوه کالو کې بیخي خراب شولو بعضې حلقات د اجرایه رئیس حمایه کوي بعضې حلقات ولسمشر حمایه کوي منظم استراتیجی دولت د ورزش مقابل کې اصلا نشته
جناب خیبر صاحب کدغه لړۍ همداشان دوامدار اوسي اخر به څه پیښ سي ورزش به کوم خواته ولاړ سي نتایج به څه وي
نتایج ډیر خطرناک دي اوس موږ ګورو چې دغه مډلونه چې خلک چې زیب مسابقات د خپل پیسو باندې دي او دا تصنوعي مډلونه دي د دولت مرسته ته نشته موږ د اسلامي هیوادونو لوبي په مخ کې له دوی خوشنۍ سره دولت حمایت نه کړلو یو خاصه ډله چې هغه په نړیوال فدراسیون کې په نړیوال اولمپیک هغه رسمیت لري هغه وغوښتل چې خپل کسان هغه د لوبي ته واستوي دولت هم حمایت نه کړل نه دغه مسابقات نه پاتې شولو زه فکر کوم چې د افغانستان ورزش هدا خپل لاس کول نور په کار دي چې بیرته عادي حالت راشي د افغانستان ورزش سقوط خواته تللی دی ورځ په ورځ د ورزشکارانو زړه د ورزش نه توریږي ورزش کمیت کمیږي په کیفی لحاظ په سقوط کې او په کمی لحاظ په سقوط کې دغه بدامنی مستقیما تاثیر کړی په ورزش باندې دغه انتحار او انفجار مستقیم تاثیر گذار دی په ورزش باندې ورزش ډیر خراب شوی دی او زه ډیر خوشاله یم چې د دومره کالونو چې خلکو زحمت وایسته لوبغاړو زحمت وایسته تکلیف وایسته دغه د هیڅ سره برابر شو
بله خیبر صاحب لاندې کړه وایس چې د ورزش دغه حالت پر ورزشکارانو څه تاثیر کړی دی منفی تاثیر کړی دی معلومه خبره ده چې منفی تاثیر کړی دی وزیر اتوس چې دغه حالت به ورزشکاران کوم خواته بوزید او آیا د دې سبب بنسي چې ورزشکاران به د ورزش څخه زړه تور سي
زه یو تاسو ته مثال وایم دوه کاله مخکې درې کاله مخکې پر کلب ته چیننه وتلو 300 نفر به 2000 شاګردان دلودل زه خپل د افغانستان تکوندو ملي اکاډمي مشرتوب لرم موږ په 1990 کال کې اضافه دولس نفر نه موږ سپتنام دلودلو هغه سپتنام او 70 نفر تر کې تټي شوی دی او هغه کالکان چې واقعاً پروفیشنل ورزش کوي پروفیشنل زده کړې کوي هغه راځي نور هم خلک ورزش ته زړه نه کوي ورزش تقریبا د سقوط په حالت کې دی او مستقیما ورزشکارانو پر روحیه باندې ډېر بد تاثیر کړی ځکه مسابقه نشته خارجي سفرونه نشته دی او دوی چې زحمت وباسي ته یقینا 50% د خپل صحت په خاطر 50% د ویاړ په خاطر چې هیواد ته ویاړ ورو برخه کی بدبختانه چې دغه ذهنیت ورزشکارانو په منځ کې ډېر تقویه شوی دی چې دولت ورزش نه حمایه کوي او د افغانستان لوبغاړي یعنی هیڅ په خارج کې لوبغاړي حمایه کوي دولت د طریق نه هغه ځایونه ورته منظم په اختیار کې ورکړل شي کیږي چې هغه ورزش وکړي په افغانستان کې بدبختانه چې برعکس هغه ځایونه چې د ورزشکارانو دی هغه د زورواک د خونه غصبېږي ورځ په ورځ هر ورځ مثلا موږ په مکریانو کې کلب لرو د دې په ځای چې دولت موږ حمایه کړي د کرایه کې موږ سره مرسته وکړي لاس چنده په موږ کرایه پورته کړې ده او دا خبره تر ولسمشر رسیدلې موږ بار بار ولسمشر ته ویلي اجرایه رئیس ته ویلي خوشنۍ سره چې دوی په خپل منځو کې اخته دي او د ورزش لړۍ ماسه به سرنوشت پاتې ده
غواړم د ورسې سوال په لړ کې وپوښتم چې دغه بحران ته د پایتکی شول لپاره تاسو حکومت او تاسو مسول چارواکو ته سپارښتنه څه ده
زه فکر کوم چې ولسمشر باید قوي
اقدام وکړي په دې برخه کې دوی د جنګسالارانو ټپک سالارانو او هغه څوک چې ورزش ته واقعا نقصان رسولی دوی لاس د ورزش نه غوڅ کړي دوی سره قوي برخوردونه نه کوي د اداري امور د چارو د ادارې د خوانه د دوی مسؤلین نه معرفي کوي پرېږدي د ورزش ډګر د ورزشکارانو ته پرېږدي چې ورزشکاران په انتخابي ډول د المپیک د ملي کمیټې رئیس وټاکي او هغسې د ورزشکارانو د مین نه باید د بدني روزنې او سپورټ ریاست ته یو ښه پروفیشنل مسلکي سړی مخته شي دغه مشکلات پرابلمونه چې د ورزشکارانو په منځ کې د فدراسیونو په منځ کې دغه حل شي د پای ټکی باید کېښودل شي. غیر د ورزش د افغانستان سقوط کوي او دا باید مسؤلیت مستقیم ولسمشر ته متوجه دی. ولسمشر به تاریخ ته ځوابګوي ویسي چې د افغانستان هغه ویاړلی ورزش چې موږ په منطقې په سطحه یو څه درلودل د ویلو دپاره هغه یې خراب کړلو او موږ داسې یو ځای ته ورسېدلو چې څه د ویلو دپاره نه لرو. موږ مستقیم حریفان په منطقه کې مثلا ایران دی په زرهاو برابره په زرهاو کراته دی موږ د ورزش نایغوی په لوړه سطحه کې دي. همدغسې پاکستان چې په تاریخ دوی المپیکي مډال نه درلود اما دوی د المپیک مډال چښتنان شول موږ داسې پاتې شولو. خوشنۍ سره چې د افغانستان دولت دغه نقطې ته هېڅ متوجه نه دی او ورزش ورځ خراب شولو زه بیا هم ولسمشر باندې کم که ورزش دا رقم دغه لړۍ ادامه پیدا کړي مسؤلیت مستقیم دته دی او دا به تاریخ ته ځوابګو اوسي.
د لوبو میدان خبرونه محترم اوردونکو له حکمت الله خیر خوا سره آشنا سئ.
زما نوم حکمت الله دی. خیر خواه تخلص کوم لس کال دوه لس کال کیږي چې ورزش کوم لس کال کیږي چې وشو تمرین کوم او پنځه کال کیږي چې د ملي ټیم غړی یم او څو مسابقې مې په خارجي مسابقې مې اشتراک کړی. د یو مسابقې نه مې د طلا مډال ګټلی او د څو مسابقې مې نور نشم کوای چې مډال واخلم. ورزشکار ارزو همیشه دا دی چې هر کله چې مسابقې کې هغه باید هغه د خواست دی دی چې قهرمانی سکو کې ودرېږي. زه چې په کلب کې ځان شامل کوم په یو کانفو کلب کې وو چې هغه کلب دونه ښه امکانات نه درلود یو سقف درلود یو زمکی و نور شای پکی نه وو. نو اوس خوشحاله په دې یم چې خپل کلاب لرم او نور ځایونه کې زمونږ دوستان نور کسان چې کلاب لري ښه کلاب امکانات صحیح ده.
محترم اوردونکو وخت را ورسېدی چې د کرکټ ملي ټیم د دوو لوبغاړو په اړه ډېر کوچني معلومات درکړو. په ورستوي کې داسې راپورونه خپره کیږي چې هندوستان هیواد غواړي چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پر دوو لوبغاړو باندې یو کوچنی مستند فلم جوړ کړي. دا چې دا فلم څه ګټه لري او د دې فلم پیغام به د کور دننه او د باندې څه وي دا بل اکرام الله اکرام څخه وپوښتو. اکرام صاحب رښتیا هم هند پر دوو افغان لوبغاړو باندې کوچنی مستند فلم جوړوي او کې جوړوي ولې جوړوي او دا به څه پیغام ولري؟
ډېره زیاته مننه کاکړ صاحب لکه څنګه چې تاسو ویلي د هند دولت غواړي چې په دوو افغان کرکټ لوبغاړو محمد نبی او راشد خان باندې چې دا مهال دواړه د هندوستان په کورنۍ سترو سیالیو آی پی ایل کې لوبي کې د سن رایز حیدرآباد لوبډلې لپاره په دې باندې یو مستند فلم جوړ کړي. دا فلم د معلوماتو په اساس باندې دا فلم به په انګلیسي ژبه باندې جوړیږي او د کرکټ د پوهانو لنډې مرکې هم په دې کې اوسي د دغه دواړو ځوانو افغان لوبغاړو په اړه باندې او د دې دواړو لوبغاړو د راشد او د محمد نبی د کرکټ د ژوند د لومړي سر نه تر دې وخت پورې چې دوی د کوم ځای نه پایل وکړو کوم ځای ته ورسېدل اوس هغه د آی پی ایل کې لوبیږي. آی پی ایل د نړۍ یو لسترو لیګونو څخه دی هلته لوبیږي. په دې باندې به دوی یو مستند فلم جوړوي. د دې فلم لپاره همدا اوس هند دولت فلمی کمپنیو ته اعلان کړی دی پروپوزلونه جوړوي وړاندیزونه ورکوي هند دولت ته. نو دا غي نو سبب یا معلومات کیږي چې دا فلم کومي فلمی کمپنی ته د جوړولو لپاره ورکول کیږي. د دې فلم طرحه په هندستان کې افغان سفیر شهید محمد عبدالی او په افغانستان کې د هند پخوانی سفیر وړاندې کړی دی او د هند دولت له لوري نه منل شوی دی. د دې فلم په جوړولو سره چې راشد خان او محمد نبی په ژوند باندې جوړیږي دا دوه غل لوبغاړي دي چې دا د افغانستان د نوي کول د ځوان کول استازي توپ کوي. کلم چې پنړی کې د افغانستان په اړه فکر کیږي نو دلته د یو بد هیواد تصور وړاندې کیږي د یو جنگځپلی او د ترهګرو د مرکزونو د هیواد په توګه خلک فکر کوي. نو د دې فلم په جوړېدو سره تا به نړیوالو ته د نړۍ نورو ځوانانو ته یو فکر پیدا کیږي او هغوی یوازې د افغانستان په اړه داسې فکر نه کوي چې دلته جنگ دی، دلته وژنې دي، دلته انتحاریان دي، دلته چاودنې دي. د دغسې دوو ځوانو لوبغاړو په لیدلو سره دوی د دې هیواد د راتلونکي په اړه فکر کوي چې د دې هیواد راتلونکی روښانه دی، او د دې تر څنګ د راشد او د نبی په څیر یو دوه پیاوړي کرکټ لوبغاړي لري چې هغه د نړۍ په سترو لیګونو کې لوبیږي.
د ښاغلي اکرام الله اکرام څخه په مننه محترم اودونکو دا وز موږ د لوب له میدانه ځانګړې خبرونه تر بیا چې زه سبون کاکړ ستاسو درنه حضور ته حاضرېږم. د خدای په امان. د سپورت د ګروندې همداشان ګرم وي شوونه ولري. ازادي رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00422111 یاو یاو کینز.
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړون کای ننګیار ناشنا
خواګوریدونکو سلام. خدای مو ټول وزیران او وکیلان کا چې په یو یو نیم کال کې مونږ پیسې ځای شي او نه مو هم په کورنۍ او قوم کې څوک بیکاره پاتې شي. خدای مو ټول د شرکتونو او انجوګانو خواندان کا چې نه مو ډالر خلاص شي او نه مو هم تجارت او جایدادونه. او کدا هیڅ هم نه کیږي نو چاپلوسان او چالاکان شي چې د هرې پیښې او هرې پریکړې سر په خپل طرف راوګرځوي. د خبرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه واوري.
نتا خان
تورا بلبلا
او بیکار خان مصروف د خبرونو سرونه دغه دی.
د ملي شوروا په پرونی غونډه کې هم 322 څوکيو برخه اخیستې وه.
د برطرفي او مقرري لوبه بیا پیل شوه.
ولسوال کندل خان د ولسوالۍ مزه په ولایت کې کوي.
او د وکیل صاحب وړوکی زوی چې د یولسم ټولګي زده کوونکی دی د لوړو زده کړو وزارت مسلکي مشاوریت ته کاندید شوی دی. د خبرونو توصیل.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې د ملي شوروا په پرونی غونډه کې هم 322 څوکيو برخه اخیستې وه. خبر زیاتوي چې څوکيو افسوس کاوه کې چې به د لودای نوس به غونډه نوره هم شاندار کړې وه او د خپل سترګو لیدلي حالونه به بیان کړي وو. همدارنګ څوکيو ارمان کوي چې کې چې به نه د لودای خیر دی، کاشکې په خو حرکت کولای شوی چې تختیدلی وای او خپل دغه بې کسی او بې قدری نه وای لیدلې. د شوروا او د چارو ماهرین وای څوکۍ هسي شکایتونه کوي، ځکه شکر دی وباسي چې د بې احساس او بې هدف خلکو لکه ناسو بې غم دي.
د بې خبره آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې د برطرفۍ او مقررې لوبه بیا پیل شوه، کټ مټ لکه د لیوه او وزې لوبه. خبر زیاتوي چې دغه د برطرفۍ او مقررې لوبه ډیره خوندوره وي، ځکه له دې لوبې سره د اخترونو ډارولو او ګلانو وړلو لوبې هم پیل کیږي، او په دې ډول خلک په مختلفو ډولونو په دغو لوبو کې برخه اخلي او د خپلو پښو ټینګولو هڅه کوي. د لوبو سرتیمان هر یو کوښښ کوي چې لوبه په خپله ګټه پای ته ورسوي او د قدرت کپ لاسته راوړي.
در په در آژانس خبر را کوي چې ولسوال صاحب کندل خان د ولسوالۍ مزه په ولایت کې کوي. خبر زیاتوي چې ولسوال کندل خان خپل دیوان او دفتر او بار بستره له ولسوالۍ څخه ولایت ته رالېږدولې او د امن په فضا کې د بودیجې تخصیص او پروژو پیسې نوش جان کوي او د والی صاحب شونډې هم ورغړوي. د ولسوالیو د چارو ماهرین باور لري چې ولسوالان که همدغسې د ولسوالیو مزې په ولایت کې وکړي نو صحت ته به یې تاوان ورسیږي او دومره به چاخ شي چې بیا به یې په کرند هم نشي پورته کولی، ځکه په ولسوالیو کې د سر د خطردار چاغېدو ته نه پرېښودل.
او وروستی خبر دا دی چې د وکیل صاحب کشر زوی چې د یولسم ټولګي پنځلسم نمره زده کوونکی دی د لوړو زده کړو وزارت مسلکي مشاوریت ته کاندید شوی دی. خبر زیاتوي چې مشران زامن یې لا پخوا په ګمرکونو کې خدمت ته اړم دي او په دوبۍ، ترکیه او نورو هیوادونو کې کورونه او شرکتونه اخلي. د وکیل صاحب کشر زوی وایي که مشاور نشو نو مشاوریت به په دا بل مخ راواړوي او یا به یې هم کارکوونکي دومره وډبوي لکه هغې بلې چې په روغتون کې ډاکټره وډبوله. خبرونه خلاص په خلاص.
پخوا به کارپوهان او متخصصین په رادیوګانو او تلویزیونونو پسې سردرد ګرځېدل چې مرکه ورسره وکړي او مشهور شي، خو اوس هر یوه ته ځان ارستو او افلاطون ښکاري او نازونه کوي.
خبرونه دی ولېږله؟
نه صاحب، یو غږ کم دی.
ولې؟
ځکه چې کارپو صاحب دا یوه اونۍ واده کوي خو راځي نه. نن بیا د راتلو ویلې دي، ګوندې رابشي انشاءالله.
د خپرونې د ناشر ناوخته نه شي.
نه صاحب، لا یوه ورځ بلم لرو وبشي انشاءالله.
ولې بل متخصص نشته؟
نه، د چرګو د هګۍ هم دا یو متخصص دی، ځکه چې له هالنډۍ په دې برخه کې ماستري راوړې ده.
له ماستر ښکته کوم څوک نشته؟
نه صاحب، دلته د چرګو د هګۍ څوک پوښتنه هم نه کوي، ته د متخصص پوښتنه کوي. هسې هم چرګې او هګۍ اوس له بهره راځي.
که نوي موضوع بدله که
صاحب، دا مې څلورم ځل دی چې موضوع بدلوم او هر ځل یې له همدې عمله بدلوم چې کارپوهان واده کوي او راځي نه.
ته کوشش وکړه چې ناوخته نه شي.
ښه صاحب. بلې اورئ، له غرمې راډیو څخه مې تاسو ته زحمت درکړه. صاحب، هغه د چرګو د هګۍ په هکله مې چې مرکه درسره کوله. صاحب، تا وویل چې یو ساعت وروسته درځم، کار درته پیدا شو؟ نو صاحب، دا به څنګه کو؟ د خپرونې د خپرولو ناوخته کېږي. یوازې همدا یې تا نظر ته ماتله ده. دا صحیح ده چې هګۍ هګۍ ده او هر څوک یې پېژني، خو تاسو په دې برخه کې ماستري لرئ، ډېرې خبرې درته معلومې دي. څنګه؟ خیر دی، که ناوخته هم راشئ پروا نه کوي، خو چې نن راشئ. سمه ده، مننه، د خدای په امان. له غرمې راډیو نه کږه وږه خوږه زحمت درکوم.
سلام، له کږي وږي خوږې دې څه مطلب و؟ پوه نه شوم.
صاحب، کږه وږه خوږه مې نوم دی.
دا څه ډول نوم دی؟ حیران دې کړم، مانا یې څه ده؟
صاحب، کږه وږه خوږه جلبۍ ته وایي، هغه چې له اوړو جوړېږي، په غوړو کې سره کېږي او په شربت کې خوږېږي.
خا خا، دغه د بازار جلبۍ یادوي.
هو،
دا نوم چا په ایښی؟
کوم پوهان به ایښی وي، پلار مې په ما کې خوده.
صحیح، ښه نوم دی، خدای دې ښه کړي.
نو صاحب، څه وخت راځئ؟
موضوع څه شی ده؟
موضوع خو مې درته ویلي ده صاحب، د چرګې د هګۍ په باره کې معلومات دي.
ښه خبره ده، خو ما د زڼې د هګۍ په برخه کې ماسټري کړې ده او د زڼې او چرګې هګۍ د ځمکې او آسمان قدرې توپیر لري. وخورې،
خو دا به مو وخته راته ویلي وای، سبا ته خپرونه خپرېږي.
وبخښه چې په ما پورې اړه نه لري، هغه د تاسو کار دی، د خدای په امان.
اوف، اوس به څه کوم؟ سبا ته خبرونه باید ولېږم. زه د دفتر له پیاده سره مرکه کوم، هغه به متخصص معرفي کوم. څوک یې پیژنې؟ ښایي د معلومات دغه ماستر هم زیات وي. پرون یم چاته د زړې او تازه هګۍ توپیرونه ورښودل، او هره ورځ یو تلی هګۍ هم خوري.
دکار سڑیے شاتکڑی وڑا مالان مختشول، دکار سڑیے شاتکڑی وڑا مالان مختشول، او لہوا دے دشگو کو رکے جوڑ کڑائی. د کار سړی شاته کړي وړه مالان مختشول، او له هیواده د شګو کورکای جوړ کړي. ورنه راټول دي دغه څو چاپلوسان، د شګو دا کورکای قرار قرار ورانوي، وای چې بیا یې درته ښه جوړو. د کار سړی شاته کړي وړه مالان مختشول، او له هیواده د شګو کورکای جوړ کړي.
پراونه ننګیار ناشنا برابره کړی و، او برخه خستونکی وو برای افغانپور، صادق سپینغر، حیا اوریاخیل، رانا اوزه، حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1، او جلال آباد 3.
زبر تپا تیار کزار شکنا.
قصاب خانه خونه دا دوران چاری سمول بغوائی دخپل راتون که دا تاریخ لپانو دا جن تور کتی پا کول بغوائی دا پاک مینی پا جذبه ساسی پا نصاب دا فکر جوڑ بل بغوائی زبادی ار قدم بستر گخ کلتا تا دا وطن زبٹ پاتا یا کسار شکنا اے زبٹ پاتا یا بی برکا زویا دزڑگی سارا بس دے یار شکنا دتے غم جن وطن فخڑو دختو زبٹ پاتا یا کسار شکنا.